مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر. نن د شنبه ورځ او د 2015 کال د مې 14 نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هر کلی کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه ریپورټونه شننې او تبصیرې لرو. ځینې سندرې هم درته نشروو، خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې اسرار العالم مومند یې وړاندې کوي.
سهار مو بخیر. لومبه د مهم خبرونو لنډیز. عوامي نشل ګوندن په کوټه کې د کاجدر گوادر لارې پر مسله ټول ګوندیزه او غونډه رابللې ده. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي په خاري سیمو کې د فرقه ییز تشدد مخه نه نیول د دې هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. او افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د سرسدي ولسوالۍ جګړه تر 15 ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفینو په مرګ جوبلی سره پرون پای ته ورسېده. اوس د خبرونو تفصیل. عوامي نشل ګوندن په کوټه کې د کاجغر گوادر لارې پر مسله ټول ګوندیزه او غونډه رابللې ده چې پکې به د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، ملت پال او سیاسي ګوندونه ګډون کوي. د غونډې یو ګډونوال او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي مشر رضا محمد رضا بیګا له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی به په دې غونډه کې له مرکزي حکومت غواړي چې د کاجغر گوادر کوډور لارې له پښتنو سیمو تېره کړل شي.
دا د ټول ولسونو ګوندونو سي نمائندګي کوي، دا په یو ځای په یو خله دا فیصله کوي، دا پریکړه کوي چې دا کوریډور دا لار دا هیوی دا پر دغه لار راځي، چې دا له اسلام آباد پر ژوب راسي او بیا پر کوټه باندې بیا پر سوراب لاړ سي. بس
یو د ویچ د شروع پر ورځ د وزارت نو شریف او مشرۍ د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پړه شوی ټول ګوندي زغونډه کې پارلماني غړو ته باور ورکړل شو چې په منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی شوی، خو ملت پال او سیاسي ګوندونه دغه نه مني او دوی تور لګوي چې مرکزی حکومت د کاشغر گوادر کوریډور په خوانی لار چې له پښتنو سیمو تیریږي اړوي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي په خاري سیمو کې د فرقه ییز تشدد مخه نه نیول د دې هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. د یاد سازمان مشر زهره یوسف پرون مشالډو ته ویل چې په کراچۍ کې پر شګانو له شوي برید داسې ښکاري چې حکومت د وسلوالو ډلو پر ضد حکومت څرګنده تګلار نه لري.
په کراچۍ کې له قانون سره سم رینجرز ته پوره واک ورکړل شوی دی. دلته د اف سی ځواک لوی شمیر موجود دی او ځای پر ځای چوکۍ دي. نو دا د حیرانۍ خبره ده چې پر دې هر څه سربېره دلته د فرقه ییز تشدد داسې پیښې رامنځته کیږي.
په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر وګړو د تیرې چهارشنبې خونړې برید په پاکستان کې د فرقه ییز تشدد تر ټولو تازه لویه پیښه ده چې پکې 340 کسان وژل شوي وو. د برید پړه جندوله ډلې پر غاړه اخیستې وه. په خبر ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو مشرانو وایي دوی غواړي چې د ملک د نورو برخو په څیر په قبایلي سیمو کې هم د ووټ په ذریعه آزاد بلدیاتي انتخابات ترسره شي. پرون په جمرود پریس کلب کې د یوې نادولتي ادارې لخوا په رابلل شوې غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې دوی د قبایلي سیمو لپاره د جوړ شوي اصلاحاتي کمیشن هغه وړاندیز رد کړی چې پکې د خیبر پښتونخوا ګورنر ته په قبایلي سیمو کې د نامزد ایجنسی کونسل جوړولو ویل شوي. په دې موقع د خامی وطن ګوند یو مشر صدر پر دوی وویل
لوکل کونسل مونږ نه اور کړی، لوکل کونسل دې دي چې کړی دی دا کې نامینیشن دی، دا کې انتخاب نشته. ځکه مونږ ټول سیاسي پارټو که په باجوړ کې میټینګ شوی دی، که په خیبر کې شوی دی، که په وزیرستان کې شوی دی، مونږ دا ریفارمز ټوټلی ریجیکټ کړی دي، مونږ مسترد کړی دي.
یاد به چې پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د ایجنسی کونسل جوړولو په ګډون د یو شمېر اصلاحاتو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. دغه کمیشن خپل سپارښتنې گورنر ته وړاندې کړې دي. د جمعیت العلماء اسلام فی پر سیاستوال مولانا عبدالواسط د پشین په رود ملا زی سیمه کې د سړک غاړې بمی برید شوی، خو نوموړی پکې خوندي پاتې شوی. مولانا واسط نن سهار مشالو ته ویل چې د پرون په یو مدرسه کې د دستاربندۍ تر یوې جلسې وروسته کوټې ته روان وو چې له همدې مدرسې څخه په لږه فاصله باندې پرې د سړک غاړې بمی برید وشو. واسط زیاتوي موټر یې د مرمۍ ضد و، نو ځکه دی او ملګری یې بچ پاتې شو. جمعیت العلماء اسلام فی ډلې هم نن په کوټه کې د دې برید پر د احتجاج اعلان کړی دی. د دغه برید پړه تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. تحصیل مشال ډیو خبرونه اوري. افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د سرسدي ولسوالۍ جګړه تر 15 ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفینو په مرګ جوبلی سره پرون پای ته ورسېده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان د دولت وزیري پرون مشال ډیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د وسلوالو مخالفینو د یو قومندان مولا نیک محمد په ګډون شاوخوا 15 مشکوکه وسلوال وجل شوي او درش جوبل دي کچه هم خاغلی وزیری د امنیتی ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د غور ولایت سی روغتون ډاکټرانو مسایل ویل چې پرون دغه روغتون ته د امنیتی ځواکونو اوه مړي او درې جوبل ورول شوي دي. د امریکا په باسټن کې د ځغاستې لوبې یا مراتن ځغل پر مهال په بمونو ایښودو کې ککړ ګرځېدلی جوهر سرنایب ته د مرګ سزا اورول شوي. د عدالت د قضایه پلاوي ترمنځ پرون 14 ساعته پر دې بحث وشو چې سرنایب ته د مرګ او عمر قید په سزاګانو کې کومه یو ورکړي. بلاخره تر اوږده بحث وروسته پریکړه وشوه چې دته د مرګ سزا ورکړل شي. یو 20 کلن سرنایب چې د سزا اورېدنې پر وخت عدالت کې موجود و بغیر له غبرګون ښودو یې سر ټیټ کړو. د مرګ سزا یو شمېر مخالف فعالان چې په هغو کې د همدې بمي چاودنو د قربانیانو د کورنۍ غړي هم شته غوښتنه کړې چې سرنایب ته دې د مرګ سزا ورنکړل شي. د 2010 کال د اپریل په 15مه د امریکا د باسن خان په بمی چاودنو کې درې تنه وژل شوي او 216 نور جوبل شوي وو. او د اسلامي دولت ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی. دا رسول هغو چې د اسلامي دولت ډلې پرون په رمادي ښار کې پر حکومتي ودانیو تور بیرغونه وزړول. دغه ښار د انبار صوبې مرکز دی چې د عراق په لویدیځ کې پروت دی. د عراق یو پوځي چارواکي ډي پي خبر ایجنسي ته ویلي چې د ښار شاوخوا 90% برخه د داعش وسله والې ډلې په کنټرول کې ده. د رمادي ښاروال وایي په دې ښار کې د اسلامي دولت ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ خطو کې 10 پولیس افسران وژل شوي.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعت خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه کله تاسو څخه په ریډیو کې تیرې سي نو په انټرنیټ کې موردل سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. نن د اومنیشنل ګوند په بلنه په کاشغر ګوادر تجارتي لار کې د ممکنه بدلون پر ضد په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه ترسره کیږي. یو عام کس د دې غونډې په اړه وایي،
په کار دی چې دا پر دغه روټ باندې ډېر اسمال خان روب شیرانی کلاس افلا پر کوټه باندې لاړ سي، نو لپال پارټي سره سره زموږ غذاتي هم دا خواهش دی چې دا په دغه نمونه باندې وسي.
د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي د فرقیز تشدد مخه نه نیول کېده د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي څرګندوي. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف وایي
انټیلیجنس کی بھی فیلیئر ہے اور حکومت کی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے ملیٹنٹ گروپ کے ساتھ ڈیل کرنے کی.
د خبر ایجنسی سیاسی مشران وای دوی په خپل سیمه کې د ایجنسی کونسل وړاندیز نه منی، بلکې د نور پاکستان غوندي بلتیاتی چاخنه غواړي.
ننم زاد بنیادی انسانی حقوق نم محروم یم. دل تمام ماما دس یو نظام مسلط پہ شغفر دی واحد دی پولیٹیکل ایجنٹ دے پاکستان چې کم آئین او قانون دے پټول پاکستان کې دے اغه پکار چې موږ لمرا کی.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه شننی او ځینې سندرې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېده، نن اومنیشنل ګوند په کوټه کې د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو غونډه رابللې ده. د دې غونډې هدف دا دی چې د ګوادر کاشغر پر تجارتي لاره بحث وسي. سیاسي او مذهبي ګوندونه تور لګوي چې د پاکستان مرکزي حکومت دا لار له پښتنو سیمو پنجاب تاړوي، خو مرکزی حکومت یې نه مني. خدای نور ناصر را سره د ټلیفون پر کرښه دی. خدای نور ناصر، سهار مو په خیر. کا اوریدونکو ته وایستا چې دغه ټول ګوندیز غونډه څه وخت پیلېږي او کم ګوندونه امکان لري چې ګډون پکې وکړي؟
مننه بوریوال. د عوامي نشتل ګوند د سیاستوالو په خبره همدا نننۍ ټول ګوندیز کانفرنس چې دوی کوربتوب کوي، د پاکستان په وخت دوی 10 بجې ویلي چې 10 بجې به پیلېږي. خو دلته چې څومره هم دغه سیاسي غونډې یا ټول ګوندیز کانفرنسونه کېږي، نو د پاکستان په عام هغه کې چې کله داسې غونډې کېږي نو هغه تر وخت نیم ساعت یا هم یو ساعت وروسته پیلېږي. خو د دوی لخوا د ګواد لسو بجو اعلان شوی دی چې په لس بجې به دا ټول ګوندیزه کنفرانس پیلېږي، تر کومه ځایه پورې چې په دې کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو د ګډون تاسو پوښتنه وکړه. امین سل ګوند وایي چې دوی ټولو سیاسي او جمهوري ګوندونو ته، مذهبي ګوندونو ته په دې ټول ګوندیز کنفرانس کې بلنه ورکړې ده، دعوت یې ورکړی دی. د دوی په خبره چې په هغه کې پاکستان مسلم لیگ دون هم دی او همدغسې ټول سیاسي ګوندونه، هغه که د بلوچستان دي یا هم که د پاکستان په سطحه باندې دي، ټولو ته بلنه ورکړې ده. خو دا به وروسته څرګندېږي چې په دې کې کوم کوم سیاسي ګوندونه او د هغوی کوم کوم غړي یا مشران په دې کې ګډون کوي. البته یوازې د پیپلز ګوند لخوا داسې ویل شوي دي رسنیو ته، د پیپلز ګوند د صوبایي چې کوم ترجمان دلته په کوټه کې، هغه وایي چې د دوی د ګوند یو لوړپوړی سیاستوال او په کامیا اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه، دوی وایي چې د هغه په مشرۍ کې به یو کسیزه پلاوی په همدې ټول ګوندیز کانفرنس کې ګډون کوي. البته د نورو سیاسي ګوندونو لخوا څه نه دي ویل شوي چې د دوی کوم کوم مشران به په همدې نننۍ د عوامي نسل ګوند لخوا په نننۍ ټول ګوندیز کانفرنس کې ګډون کوي.
مننه خدای نور ناصره، په راتلونکو خبرونو کې به هم له تاسو څخه په دې اړه تازه معلومات اخو. اوس هم په کوټه کې د مشال ریډیو بل خبریال نیاز مساخیل هلته له عامو خلکو سره ژغېدلې او له هغوی څخه یې پوښتلي چې دوی د دې نننۍ ټولګوندیزې غونډې په اړه څه فکر لري. راځئ چې د هغوی فکر واورو او واورو چې دوی څه ویل غواړي.
زما نوم سید محمد ایوب، زه دغه وایم چې دا کانفرنس کې دا خبرې ته توجه ورکول سي چې زموږ علاقه پسمانده ده، نو باید دا دي چې په دا باندې زموږ مشران په دې خبره ته توجه ورکړي چې موږ څونه پسمانده یو او دوی نور موږ پسماندګۍ ته استي. موږ د پنجاب څخه کاروبار کوو، د کراچي څخه کاروبار کوو، زموږ علاقې له څوک نه راځي چې موږ څه شی واخلي. موږ مجبور یو دوی له اردو، نو باید دا دي دا شی دي په هیڅ صورت واخوا ته ور نه کړي.
زما نوم سیف الله دی، زه د ضلع موساخیل اوسیدونکی یم. نو موږ خو خپل دا وایو چې دا د پښتانه د بیلټ د پاره د ریډ کې اډی حیثیت لري. په کار دی چې دا پر دغه روټ باندې ډیر اسمال خان، روب، شیرانی، کلاس افلا پر دې باندې پر کوټه باندې لاړ شي، لیکن د حکومت دوغلی پالیسي ده. نو دا سم وضعیت نشته، وضعیت فیلال مشکوکه دی، نه داسې خاص وضعیت نشته. دوی خو دا وایي چې موږ دا کوو، لیکن اصل کې د دوی خیال چې کوم دی زموږ په اندازه و پنجاب ته دی، پر هغه روټ باندې بیا یې پاکې زموږ فایده فایده هم نشته. نو له آل پارټي سره سره زموږ ذاتي هم دا خواهش دی چې دا په دغه نمونه باندې وسي او حکومت زموږ دغه مطالبه ده چې دا پر دې روټ باندې وسي.
جلیل احمد مسخر، یاره زه خدا مقبل لرم چې دا روټ خو زموږ خاص کر د پښتنو دپاره ډیر فایده مند دی، لیکن دوی وایي چې موږ مختلف روډونه باس یو لینک روډ براکې، یو کوچنی روډ براکې، بانا به اصل چې مین روډ دی هغه به ځي پر پنجاب باندې. تا وخت نه وینم چې پښتونخوا او جمعیت دا سراسر او دا نورې چې کوم پرس پارټیان دي چې هغه یکجان نسي، هغه احتجاج په اسمبلی کې نه وکړي، هغه پر روډو باندې احتجاج نه وکړي او د قوم ته یو باور نه کوي.
زما نوم سید عبدالمتین، دا ټول سیاسي ګیمونه دي سر، دا ټول د خپل مفاد لپاره لګیا دي. خپل مفاد کوي په دې کې د آل پارټیز کانفرنس چې نن کیږي په سر نه وټل، دا د خپل مفاد لپاره کیږي. دې کواکې دا کولی سي دی په دوی ورځم دا روډ را ګرځول سي، خو دې نه کوي. دا د عوام لپاره دی، دا د خې چې دای موږ باغ دوړ کوو، د بلوچستان لپاره موږ دا روډ راوړو. دا روډ چې دی دا مایدې سیوی دی، د نن سره لس کاله مخکې دا مایدې سیوی دی چې دا به د پنجاب د پاره یي، پنجاب د پاره به استعمالیږي دا روډ.
د عامو خلکو نظرونه تاسو واورېده چې نن د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ربل سوي ټوګوندیزې غونډې په اړه څه فکر لري. د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له ویاند رضا محمد رضا سره غږېدلی، یاد ګوند هم په دې غونډه کې ګډون کوي. له نوموړي څخه یې د مرکې په پیل کې پوښتلی چې د داسې غونډې اړتیا ولې پېښه ده.
ګوره، دا خو د عوامي نېشنل پارټي په بلنه باندې دا پر کاشغر گوادر دی کریډور باندې دا غونډه ده. او هغې علاوه هم له اولې ورځې بیا تر اوسه پورې د یعنی ګډ سره د پښتونخوا صوبې او د بلوچستان بیا په دغه معنا کې چې دلته پښتون بلوڅ صوبه ده، د هغې پښتون بلوڅ ګوندونه سي دي، هغه ټول په دې رایې قایم دي. له اولې ورځې هم دغه دریز دی سی دا شاره، دا کریډور، دغه لاره دا د پښتونخوا صوبې باندې بیا پر ژوب او پر کوټه او سوراب او پنجګور بیا ګوادر ته دا لار لاړه سي. اوس په دې کې
قسمه قسم چې د پاکی مرکزی حکومت له طرفه دا بالکل واضح کړی ده چې دوی دا لار پر بل لار باندې دوی دا بیایي او پر دې تر اوسه پورې دا کشمکش روان دی.
اسلام آباد کې چې غونډه وسوه په هغه کې پاکی وزیر حسن اقبال سپیناوی ورکړ، تاسو د هغوی له سپیناوی مطمئن یاست؟
موږ حسن اقبال او نواز شریف دواړو زده تپوس کوو چې تاسو ریلوی به پر کمر لار ځي، تاسو د ګیس لاین پر کمر لار ځي. ګوره د پاچانو تر مخ د ده بریفینګ راله د خپل دریځ وړاندې کې چې موږ دا دلایل لرو او ګوندونو پاچانو خو دغه پوښتنې دا تپوسونه پرتې دي او دغه سوي هم دي چې همدغه خبره چې دا زه درته کوم چې هغه وایي ستا اصل لار چې چیرې ستا ریلوی ځي هغه کمه یوه ده.
رضا صاحب، تاسو په مرکز کې ستاسو د پارټي چیرمین محمود خان سرکزی صاحب له نواز شریف سره نږدې اړیکې لري، په بلوچستان حکومت کې ستاسو پارټي یا ګوند له نواز لیک سره په حکومت کې ده، تاسو زور نسی پر چوای؟
موږ تر هر څه زیات زور اچو او موږ چولې دي. ګوره دا نواز شریف باندې زموږ پارټي زموږ ګوند زموږ چیرمین محمود خان بالکل واضح کړی ده، ډېره څرګنده کړی ده چې تر څو پورې په دې کې پښتون بلوڅ او نور قومونه دا په اعتماد کې تا نه وي اخیستي او د دغو منظوري نه وي، د دې رضامندي نه وي، دا لار نه تلای سي او نه کامیابه کېدلی سي.
د نن ټول ګوندیز کانفرنس به څه نتیجه ولري، څه پایله به ولري؟
ګوره د دې ترګردو لوی طاقت دا دی چې دا د ټولو ولسونو ګوندونو چې نمایندګي کوي دا په یوه ځای په یوه خوله دا فیصله کوي، دا پرېکړه کوي چې دا کریډور دا لاره دا هایوی دا د پر دغه لار راسي چې دا له اسلام آباد پر ژوب راسي او بیا پر کوټه باندې بیا په سوراب لاړ سي. بس
د پښتونخوا ملي او میګوند ویاند رضا محمد رضا وو. اوس پښتنه دا ده چې دا کوریډور یا د پاکستان او د چین ترمنځ تجارتي لار ده څه د دې ګټې څه دي او که جوړ شي د پښتنو پر عام ژوند به یې اغیز څه وي؟ په دې اړه رپورټ لیولنډې ته مې وروسته اورو. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسې پروژه ده چې تر 2030 کال به سرته ورسیږي. احسان اقبال زیاته کړه چې دا پروژه به په داسې توګه ترسره کوي چې د ملک ټولې صوبې یې له ګټو او اسانتیاو برخمنې سي. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام موتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسې پروژه ده چې چین ورته له تیرو 20 کالو راهیسې تیاری کړې ده. له اکرام موتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه؟ نو هغه وویل
چین د ټول دنیا سره تجارت دپاره پرانیسته کوي چې وایي د ځمکې په لار او بیا سمندرونه چې دي هغې په لار ګوادر بندګاه چې هغې اغستې ده نو دې دپاره اغستې چې مال بلته راځي د بار ملکونه هغه ځاینه به مال چین ته ځي. هغې دپاره پاکستان کې د ریلوی او د روډ سیستم جوړوي. پاکستان ته د هغې نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي د سیزونو دپاره پایپ لاین جوړولو دپاره پیسې بیرې کړي دي.
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له سفر وروسته په دې اړه تود بحث پیل سو چې دا لار به د پخوانۍ نقشې مطابق په پښتنو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل دا تر وخت له مخه خبره ده چې له دې پروژې څخه به یوازې د ملک ځینې برخې ګټه واخلي. اوس پوښتنه دا ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دی؟ اکرام هوتی په دې اړه وایي
سڑک او اکنامک زون تا دو سیزن گٹور دی ٹرین چیز آخو صرف مال اڑل لڑل دی کنا آخو باس ہم اکنامک زون تن نوزی اکنامک زون زیاد گٹور دے کہ کم زی اکنامک زون جوڑی گی فرس کا دب سنو سیما کے دور اتلیش یو شہر رشم باندھے چې کم زی کے ہم لگا دیت خخکاری لگا کی دیشی مانسیرے سرا مانسیرے نبرا بٹ گرام چتر پلین داسې علاقې دي که نه او پټن دی دغه ځای کې کېدی شي یو جوړ شي هریپور حویلیا سره دغه دوه ځای نه دي چې دی کې د پښتنو علاقې کې دا دوه راکړی شي.
په کراچۍ کې میشت پښتون تجار امیر حمزه مروت وای کچیر دا تجارتي لار د پښتنو په سیمه کې تیر کړل سو نو د پښتنو پر اقتصادي حالت به بیخي زیات مثبت اغیز پریوزي. امیر حمزه مروت وای
نن پښتون په ټوله دنیا کې خور ور پروت دی او هغه کار کوي چې انور سو کې نه کوي د مجبورۍ نه کېدی شي چې د دې صنعتي زون او د دې روټ په بنیاد باندې په وجه باندې پختون پخپل کور د روزگار بندوبست وشي. دلته په کراچۍ کښې غیرېږي هر وخت د دوی په سر باندې یو تلوار ځوړند دي چې کله به مو وباسي. زما مقصد دا چې خپل علاقه کښې روزګار جوړ شي، نو پښتون به په خپل کور باندې د خپل کور خاوند شي.
د یادونې وړ ده چې یو شمېر ګوندونو په ځانګړې توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار له مخه په ډاګه کړې ده چې دوی به د پاکستان مرکزي حکومت دې ته نه پرېږدي چې د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار د پښتنو له سیمو پنجاب ته واړوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بشري حقونو سازمان وایي په شاري سیمو کې د فرقیز تشدد مخه نه نیول کېده پاکستاني حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. پر مذهبي لږکیو نظر لرونکي وایي په پاکستان کې د فرقیز تشدد مسله بیخي جدي سوې ده. بل پلو د هزاره ګانو مشر وایي دوی د خپلو وګړو پر وژنو احتجاج لا نسي کولای. په دې اړه رپورټ له یو لنډې دمې وروسته اورو. د کراچۍ په ښار کې د اسماعیلي فرقې پر وګړو خونړی برید په پاکستان کې د فرقیز تشدد تر ټولو تازه لویه پیښه ده. د پاکستان د بشري حقونو سازمان وایي په ملک کې فرقیز تشدد پر دې سربیره د تیر وخت په پرتله زیات سوی دی چې په کراچۍ کې د 2014 کال له سپتمبر راهیسې عملیات روان دي. د یاد سازمان مشرې زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې پر شیګانو سوی برید د استخباراتي ادارو او حکومت ناکامي په ډاګه کوي. زهرا یوسف وویل
قانون کے تحت رینجرز کو اور پاور دیا گیا ہے.
پا کراچی کے قانون سره سم رینجرز دا پورا واک ورکړل شوی دی. دلته د ایف سی ځواک لوی شمیر موجود دی او ځای پر ځای چوکۍ دي. نو دا د حیرانۍ خبره ده چې پر دې هر څه سربیره دلته د فرقیز تشدد داسې پیښې رامنځته کیږي. دا د استخباراتي ادارو ناکامي په ډاګه کوي او له دې څخه دا هم ښکاري چې حکومت د وسلوالو ډلو پر ضد کومه څرګنده تګلاره نه لري.
فرانس پریس خبری اجانس د مئی پر 15 په یو رپورټ کې لیکلی دی چې په پاکستان کې د شیګانو شمیر د دې ملک د ټولې آبادۍ 40% جوړوي. د اجانس په لیکنه په تیره یوه لسیزه کې په پاکستان کې سنی سخت دریځو ډلو په فرقیز تشدد کې په زرګونه شیعه مسلکه وګړي وژلي دي. دا رپورټ لیکي چې په پاکستان کې شیعگان تر ټولو په بلوچستان صوبه کې له مشکلاتو سره مخامخ دي، چیرې چې د هغوی شمیر شاوخوا 200,000 دی. د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره مشال ریډیو ته وویل زموږ د مشکلاتو اندازه له دې ولګوئ چې د خپلو خلکو د وژلو پر ضد احتجاج هم نسو کولای. عبدالخالق هزاره وویل
مونږ دومره نشو کولی چې له خپل جمهوري حق سره سم پر امن احتجاج وکړو. چې کله مونږ وایو چې مونږ د خپل وګړو د وژل کېدو پر ضد احتجاج کوو، نو حکومتي او امنیتي چارواکي مونږ ته وایي چې ستاسو ژوند په خطر کې دی. چې کله کوم سیمینار ته ځو نو هم په داسې ویره کې ځو لکه مونږ چې د دې ښار نه یو. نو زموږ حالت داسې دي او مونږ له بیخي زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو.
په پاکستان کې د مذهبي لږکیو پر چارو نظر لرونکی لیکوال عامر رانا وایي وسلوال ځکه شیګان په نښه کوي چې دا د هغوی لپاره یو آسان هدف دی. عامر رانا وویل د فرقیز تشدد د مخنیوي لپاره د یو داسې اوږدمهالې تګلارې اړتیا ده چې د قانون پلي کوونکو ځواکونو او استخباراتي ادارو ترمنځ د معلوماتو شریک کېده، سلام مشوره او همغږي وي. نوموړي زیاته کړه
د فرقیز تشدد مسله په پاکستان کې بیخي جدي شوې ده. د دې د مخنیوي لپاره به حکومت جدي ګامونه پورته کوي. په دې لکه به د قانون پلي کوونکي او استخباراتي ادارې د همکارۍ پر اساس هدفي عملیات ترسره کوي او د دې ترڅنګ به له مذهبي عالمانو هم د دې لپاره کار اخلي چې په پاکستاني ټولنه کې د فرقو پر اساس د زیاتېدونکي واټن په کمولو کې خپل رول ولوبوي.
په دې اړه مو د پاکستان د مذهبي چارو او مذهبي همغږۍ له وفاقي وزیر سردار محمد یوسف سره د تماس هڅه وکړه خو بریالي نه سو. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې د لوړ پوړو چارواکو یوې غونډې ته وویل د ناقانونه ګرځول سوو ډلو تر څنګ به د هر هغه چا پر ضد بې توپیره عملیات کوي چې په جرمونو کې لاس لري.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې چې هر کله د مذهبي لږکیو پر ضد بریدونه وسي او یا دا ډول نورې پیښې رامنځته سي، نو د حکومتي چارواکو او رسنیو لخوا تور لګول کیږي چې په دې کې د بهر ملکي ایجنسیو لاس و. زموږ همکار شاهین بنیادی د دفاعي چارو له کارپوه سعد محمد خان سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې آیا د پاکستان ریاستي ادارې رښتیا هم دومره کمزورې دي چې د بهرنۍ لاسوهنې مخه نیسي نیولی؟ هغه وایي
نہ دیکھے زمونږ د ریاست کمزوری دا بار خلق په مداخلت کوي چې تاسو ملک وای نو هغه بستا د کمزورۍ نه استفاده کوي. پاکستان خپل کمزورۍ پټ کی چې کم مسائل دي هغه حل کی، نو بیا به مطلب یو نیمه واقع هو چې کیدی شي چې 14 نو شو یا 14 بل صدا ته سرخه کرے واقع هو شو، خو دا کومه طریقې بل چوس کیږي داسې به نه کیږي. دلته چې کم دغه دي کل قاعده دا او هغه سره تړل نور ترخه تنظیمونه دي د کم ځان راغلي، خو دا زمونږ د ریاست ولا اجازه ورکړې او دلته چې کم دی نو دلته پاکستانیان دي دا دلته اوسي پاکستان کې وګوره سیاسي یو جب جهد دی هغه باندې چې کم دی مونږ هغه د سیاسي حال درو بس یو فوجي حال درو بس کوی کم دی چې فوجي حال پکار دلته سیاسي یو بس چې کم دی سیاسي حال پکار دلته فوجي حال درو بس.
بریگیڈیر صاحب جی دا قسم رو وسلوال ڈلی دی یا دا غیم مشران دی نو دی مرکزون خوم دلتا پا پاکستان کی دی او دا سی پا کلو باندو کیم ندی پا غٹ غٹو خارونو کی دی او اغی دا غزی مواری هم منی بیا دا پاکستان چی کم فوزی اسٹیبلشمنٹ دی اغی بزیر دی چی دا خلق کنی سی اغی دا سزا ور کی اغی ام دا خبر کی چی دا دا بہر ملکونو خلق دی نو دا دی انجام بسی دا دی مل دا پارا
کراچے سیاسی قیادت دے اداس پیمانہ چې اغي د دې اهل ندی چې اغي التا انتظام او چلی دی او داسې گروپونو خلاف مرد جو بلد آگی کار دی اور دیر مضبوط تھی حالت جگم
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خیبر ایجنسی سیاسي مشرانو ویلي چې دوی په خپل سیمه کې د ایجنسی کونسل وړاندیز ردوي او بلدیاتي ټاکنې غواړي. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنوار په دې اړه رپورت لري.
د خیبر ایجنسی په جمرود پرس کلب کې نه دولتي ادارې ساوت ایشیا پارتنرشپ پاکستان لخوا په تر سره شوې غونډه کې د خیبر قبایلی سیمې سیاسي پارټیو مشرانو د فاټا ریفارمز کمیشن هغه سفارشات رد کړل چې په کوم کې د خیبر پښتونخوا گورنر ته په فاټا کې د ایجنسی کونسل د جوړولو په حق لا ویل شوې دي. د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې مونږ ته نامزد ایجنسی کونسل نامنظور دی او واړو چې په فاټا کې هم د ملک د نور برخو په سیر د بالغ رای دهی په بنیاد آزاد بلدیاتی الیکشن تر سره شي. په دې حقلا د غونډه کې شریک د قومي وطن پارټۍ او مشر ایډوکیټ اسد پردی وویل چې مونږ په فاټا کې همیشه د بلدیاتی نظام خبره کړې ده.
مونږه د لوکل ګورنمنت تجویز ورکړې ده، د کونسل تجویز مونږه نه ده ورکړې. مونږه دا ویلو چټسوهارې ایجنسی کې دی بلدیاتی الیکشن شي، لوکل ګورنمنت ته ایجنسی په ساته جوړ شي د فاټې لپاره. لوکل کونسل مونږ نه اور کړې، لوکل کونسل دې دي چې کړې وي دا کې نامینیشن دی، دا کې انتخاب نشته. دې کې سره د انتخاب کنسپټ شته نه په دې ټول ریفارمز کې. ځکه مونږه ټول سیاسي پارټو کپ باجوړ کې میټینګ شوې ده، کپ خیبر کې شوې ده، کپ وزیرستان کې شوې ده، مونږ دا ریفارمز ټوټلی ریجیکټ کړې دي، مونږ مسترد کړې دي. ځکه چې دا د عوامو او دې سره سټیک هولډرز چې دې کوم خبره کوي دا دې اغه تجاوز دي کې نه دي شامل.
او د پاکستان پیپلز پارټۍ د خیبر ایجنسی صدر حضرت ولی پردی وویل چې دا سې کونسل مخکې هم جوړ شوی وو خو هیڅ اختیارات ورسره نه وو.
ورا پتیر ایجنسی کونسل کې ز پخپله یو کونسلر پاتې شوی. تاسو په لای کې نو کو چې د شنختی د داسخت نه یا د ډومیسایل د داسخت نه بغیر د مونږ سره هیڅ قسم اختیار نه وو. قانونی طور حکومتی طور اختیار د مونږ سره نه و. بل خبره چې یو سړی په خپل تعلق باندې څه کاوله، هرڅه اوسن کیږي وانه مخکین کیدو بیا بین کیږي. کومه پیری چې د کونسل چیئرمین پولیټیکل ایجنٹ یا ڈپٹی کمشنر څوک وي نو ډېر افسوس خبره ده به هیڅکله مونږ قبول نه کوو هیڅکله به دا مونږ له منظور نه وي.
د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ یو مشر نسبت علي پردي په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو په حکله خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
خو کومې چې بنیادی خبرې دي مونږ د حکومت نه وخت نه وي هغه لا پکار دي چې یو ذمہ وار او غیر جانبدار انتخاب شي او هغه په د وټ په ذریعہ باندې وشي او هغه عوام خوښ کی او هغه مخکې ولګي او هغه خپل فیصلې حکومت سره کوي. پدا کې پکار دي چې تعلیم یافته خلک رو مخکې کړی شي هغه نه رایه وخستی شي.
او د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر منظور علي پردي وویل چې قبایل وس هم د بنیادی انساني حقوقو نه محروم دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوي. اسرار الله مومند را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
عوامی نیشنل ګوند خاصګر ګوادل کوریډور لارې د ممکنه بدلون پړن په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه را بللې ده چې سهار 10 بجې به پیلېږي. د مشرډو خبریال وایي چې د یاد ګوند مشر اسکندر ولی خان او دغه ګوند یو شمېر نور لوړپوړي سیاستوال پرون د جمعې پر ورځ کوټې ته رسېدلي دي. یاد وي چې د شروع پر ورځ د وزارتانو شریف په مشرۍ د خاصګر ګوادل اقتصادي راهداري پړه شوې ټول ګوندیزه غونډه کې پارلماني غړو ته باور ورکړ شو چې په منصوبه کې هیڅ بدلون نه دی شوی خو ملتپال او سیاسي ګوندونه دغه نه مني او دوی تور لګوي چې مرکزی حکومت د کاجر گوادر کوډور پخوانی لار چې له پښتنو سیمو تیریږي اړوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په خارجي سیمو کې د فرقه ییز تشدد مخه نه نیول د دې هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. د یاد سازمان مشر زهره یوسف پرون مشر لوتي ویل چې په کراچۍ کې پر شیګانو له شوې بریده داسې ښکاري چې حکومت د وسله والو ډلو پر ضد کوم سرګند تګلار نه لري. د رسول هغو چې په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر وګړو د تیرې چهارشنبې پر ورځ شوې برید کې 340 کسان وژل شوي وو. د برید پړه جندله ډلې پر غاړه اخیستې وه. په خبر ایجنسۍ کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي دوی غواړي چې د ملک د نورو برخو په څیر په قبایلي سیمو کې هم د ووټ په ذریعه آزاد بلدیتي انتخابات ترسره شي. پرون په جمرود پرسلب کې د یوې نو دولتي ادارې لخوا په رابل شوې غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشران وویل چې دوی د قبایلي سیمو لپاره د جوړ شوي اصلاحاتي کمیشن هغه وړاندیز رد کړی چې پکې د خبر پښتونخوا ګورنر ته په قبایلي سیمو کې د نامزد ایجنسۍ کونسل جوړولو ویل شوي. افغان امنیتي چارواکو پرون مشر وویل چې د غور ولایت د چار سدی ولسوالۍ جګړه تر 5 ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفینو په مرجوبل سره پرون پای ته ورسېده. د امریکا په بوسټن کې د ځغاستې لوبې او مرتن ځغل پر مهال په بمونو ایښودو کې ککړ ګرځېدلې جوهر سر نایب ته د مرګ سزا ورول شوي. او د عراق پوځي چارواکو ډی پی خبرې جان ته ویلي دي چې د اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی.
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو اورید چې اسرار العالم مومند وړاندې کوي. اوس بولارس اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. هلته د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر د ورځپاڼې لوستل دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپل ادریه کې وایي چې په پاکستان کې کرپشن او درغلي په خبرو نه ختميږي بلکې د دې لپاره به عملی اقدامات کول وي. ادریه وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف یو دستور کې ویلي دي چې په پاکستان کې شتمنو ته قرضې معاف کیږي خو غریب که معمولی شان غلطي هم وکړي نو راګیر کړي شي. ادریه د وزیر اعظم نواز شریف په خبره لیکي چې حکمرانانو تل په معاشره کې د غریب سره د ناانصافۍ ذکر کړی دی خو په حقیقت کې د هغه د ژوند او د دې ملک د نظام بدلولو کوشش نه دی کړی. دلته په پاکستان کې معاشي انصاف نشته او هم په دې وجه اکثر ولس غلطه لار خپلوي. دریا اخر کې لیکي چې ملک کې د کرپشن ختمولو او د نظام بدلولو او دلته معاشرتي او معاشي انصاف ورکولو لپاره حکومت او سیول ادارو له د خپلې ذمہواري احساس پیدا کول پکار دي او که حکومت دا غواړي نو په هر حال کې بورلا د پاکستان نظام بدلول وي. صرف په بیانونو باندې په دې ملک کې بدلون ناراضي. بل په پیښور نخ پریدونکې مشرک ورځپاڼه خپلې ادریه کې وایي چې د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عطیف خان یوې دستوري ته په خپل خطاب کې ویلي دي چې تیر وختونو کې د تعلیم څانګې ته توجه نه ده ورکړی شوی او زموږ ټوله پاملرنه د تعلیم نظام په سمولو ده او دغه وجه ده چې تر دې دمه 2000 استادان په قابلیت اغستې شوي دي او نور یو کم ډیر زربه هم اغستې شي. ادریه د وزیر تعلیم دخلی وایي چې د دوی حکومت د سزا او جزا نظام معرفي کړو او هر هغه استاد استاس چې ښه کار کوي ورته به انعام ورکول کیږي او په خراب کارکردګۍ 15,300 استادان لرې کړی شوي دي. اداریه مخکې لیکي چې د وزیر تعلیم دعوه په خپل ځای خوس هم د ان ټي ایس ټیسټ نه واخله تر د تقررنامې پورې ټول کار د یو خاص مافیې په لاس کې دی او چې دوی نه غواړي نو هیڅوک نشي برتي کېدی. بل دا چې هر څوک د سرکاري اسکولونو استادان ډېر په میرټ او قابلیت برتي کیږي خو بیا یې هم تعلیمي معیار ورځ په ورځ په ښکته روان دی او ځکه خلک خپل بچي په پرایویټ اسکولونو کې داخلوي. پکار ده چې صوبایي حکومت او وزارت تعلیم دې ټولو مسلو ته پام راوګرځوي او معیاري تعلیم ته توجه ورکړي، نو هله به ممکن شي چې په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي نظام ښه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجلې د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د ریپورت پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستي بریدونه غندلې دي. نور تفصیل له ګلایا زاورو.
نیشنل انټرسټ مجلې د امریکا د کانګرس یو رپورټ خپور کړی چې پکې پاکستان ته د وسلو او ګرانټس ورکولو تفصیلات ورکړل شوي دي. واشنگتن دعوه کوي چې د دغه وسلو ورکولو سره پاکستان توانېدلی چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا ښه ملګری جوړ شي، خو د مجلې په خبره ثبوتونه د دې خبرې نفي کوي. په حقیقت کې پاکستان په سیمه کې د امریکا ګټو ته نقصان رسوي او په هیواد کې دننه او بهر د اسلامي ترهګرو سرچینه جوړه شوې ده. مجلې لیکي چې د واشنگتن لخوا پاکستان ته د دغه سامانونو ورکول د ترهګرۍ او اورپکو پر ضد جګړه کې لږ افادیت لري، خو د هند پر ضد جګړه کې یې ارزښت زیات دی. مجلې زیاتوي چې له ډېر مودې راهیسې اړتیا ده چې امریکا د پاکستان لپاره په حقیقت ولاړه نوې پالیسي ولري. نیشنل انټرسټ مجلې لیکي چې د واشنگتن لخوا جوړ کړل شوی اړیکړې سمولو لپاره د پاکستان په اړه په سمدستي توګه نوې پالیسي پکار ده چې تر هغو پورې د پاکستان په اړه سخت ګامونه پورته کړل شي چې تر څو یې د جهادیانو مرکزونه نوې بند کړي. مجلې لیکي د پاکستان ناکامه ریاست ګرځېدو ویره د کانګرس بې زړه غړو د سپینې ماڼۍ د بارنو چارو او د دفاع د چارو وزارت چارواکي دې ته اړ کړي چې په دې یقیني حالاتو سترګې پټې کړي. یو خبره یقیني ده چې د پاکستان ناکامېدل به نور ترهګري او مرګونه رامنځته کړي او د دې ذمہوار په خپله دغه هیواد وي. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې وایي پر ولسی وګړو د وسلوالو طالبانو حملې د نړیوال او بشري حقوقو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریا مصدق وایي چې دا ډول بریدونه د انساني ژوند سپکاوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر وسلوالو طالبانو غږ وکړو چې پر ولسی خلکو دې بریدونه نه کوي. په خبر پاڼه کې حوریا مصدق وایي چې د رپورټونو تر مخه د یو شمیر مرستندوی کارکوونکو وژنه د اندېښنې خبره ده. وسلوال طالبان یو ځل بیا هغه خلک او ادارې په نښه کوي چې د افغان ولس مرستې کوي. حوریا مصدق زیاتوي چې وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو څخه ښه خبر دي، خو له هغې باوجود هغه کارونه کوي چې د دوی په خوښه وي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړو چې د بېګنا خلکو وژنو نه ډډه وکړي او د جنګي قوانینو احترام وکړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هیواد به له خپلو خلیجي اتحادیانو سره د هغوی په وړاندې د موجودو ګواښونو په شنډولو کې ولاړ وي. نوموړي ویلي چې د اړتیا په صورت کې به د خپلو خلیجي ملګرو هیوادونو دفاع په پوځي توګه کوي. په دې اړه نور تفصیل ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مئی پر 14 نیټه له خپلو خلیجي اتحادي هیوادونو سره د ودرېدلو له بارنو بریدونو په وړاندې د دوی په دفاع کولو او په سیمه کې د ایران د عدم استحکام فعالیتونو په وړاندې له خلیج سره د مرستې ژمنه کړې ده. د مئی پر 14 نیټه د میریلند په کیمپ ډیوډ کې د خلیجي هیوادونو د همکارۍ کونسل د شپږو غړو ریاستونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته باراک اوباما د دغو هیوادونو د اندېښنو د آرامه کولو لپاره قوي ټکي استعمال کړل. د خلیج عربي هیوادونه د شام، یمن او عراق په ګډون په سیمه کې د ایران د لا زیاتېدونکي نفوذ او نیابتي جګړې په اړه اندېښمن دي. اوباما په میریلند کې خبري کانفرنس ته وویل چې د خپلو خلیجي ائتلافیانو د امنیت په هکله خپله کلکه ژمنتیا یو وار بیا تکراروي. د نوموړي په خبره امریکا پر خپلو ژمنو تل ولاړ وي. اوباما د خلیج هیوادونو ته بیا باور ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام محدودولو په هکله له دغه هیواد سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو چې څه هم موافقه کیږي هغه به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. که څه هم باراک اوباما د خلیجي هیوادونو له تمې سره سم کومه رسمي دفاعي معاهده وړاندې نه کړه، خو پر ځای نور ګامونه اعلان کړل چې پکې په بالیسټیکي میزایلي دفاعي نظام کې د هغوی مرسته کول، پوځي تربیت زیاتول او د وسلو خرڅ ته منظمولو په لړ کې د دوی مرسته کول شامل دي. یا د سرمشي زغونډه په داسې حال کې وشوه چې د مئی سپتمبر 14 نیټه ایران یو وار بیا په خلیج کې په یوې تجارتي کښته ډزې وکړې. له دې وړاندې هم دغه شان پیښه د اپریل په میاشت کې مخې ته راغلې وه. ایران دا ځل د ډزو کولو وجه یوه مالی لانجه ښودلې ده. د اوباما د امنیت مرستیال سلاحکار بن روډز د پیښې په هکله وویل چې دا د هغه چیلنج څرګندونه کوي چې د خلیجي هیوادونو توجه پرې مرکوزه ده. خو نوموړي زیاته کړه چې په کیمپ ډیوډ کې په یو ورځنۍ سرمشریزه غونډه کې پرې بحث ونه شو. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ویل پکار نه ده چې ایرانیان داسې قسمه کار ته پرېښودل شي او باید چې داسې فعالیتونه بند شي. نوموړي له ایران سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو د مذاکراتو په اړه وویل چې د عربي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړل شوی چې د دغو خبرو اترو هدف تهران له اټمي وسلې ترلاسه کولو نه منع کول دي او دا چې د داسې وسلو لپاره به ټولې لارې ورته پرې کوي. خو نوموړي ویل دا لا تر وخت مخکې ده چې وویل شي چې آیا ایران به دا ومني که څنګه او دا چې آیا حتمي تړون ته به ورسېدل شي که نه. دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د هند وزیر اعظم نریندر مودی پرون په یو مهم ګڼل کېدونکي سفر چین ته ولاړ. نوموړی د چینی ولسمشر شی جینګ پینګ تر څنګ له یو شمیر نورو مشرانو سره لیدلې. ټاکل شوی ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی به تر درو ورځو په چین کې وي. د هغه د دې سفر تر ټولو مهم هدف د هند او چین ترمنځ په اړیکو کې شوالی رامنځته کول بلل شوی دی. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپل پلرني کلي ته میلمه کړی و. سره له دې چې د هند او چین حکومتونه په تیرو څو لسیزو کې په سیاسي لانجو او سرحدي اختلافونو کې ښکېل و، صدر اعظم مودی او ولسمشر شی په خپلو کې د باور پیدا کولو هڅې کوي. نریندرا مودی پرون چین ته ولاړ او درې ورځې به هلته وي. دا چین ته د صدر اعظم په توګه د مودی لومړی سفر دی او ویل کېږي چې په چین کې یې ډېر تود هرکلی شوی دی. چین او هند لږ تر لږه د وګړو د شمېر له پلوه د نړۍ له سترو هیوادونو ګڼل کېږي. دواړه هیوادونه په خپلو کې ګڼ شمېر ستونزې لري. سرحدي اختلافات، د هند له رقیب هیواد پاکستان سره د چین ملاتړ، په هند کې د تبتیانو د تبت شوي مشر د لیلا ماشتوالی او داسې نور ډېر مسایل شته چې د دواړو ترمنځ د ستونزو په اوږده لیست کې دي. د چین ولسمشر پر صدر اعظم مودی غږ وکړ چې د نړیوالو او سیمه ییزو مسؤلو په اړه همکاري زیاتې کړي او په ګډه کار وکړي چې نړیوال نظم په سم او منصفانه لوري برابر شي. ولسمشر شی د هند صدر اعظم ته وویل دواړه ولسونه باید تاریخ ته پام وکړي او په دې وپوهېږي چې زموږ د سوکالۍ لپاره ستراتیژیکې اړتیاوې څه دي او د پرمختګ لپاره نږدې شراکت رامنځته کړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین د ولسمشر خبرې په خپلو کې د نشنالیست یا ملت پالو احساساتو د پارولو لپاره هڅه ګڼل کېږي څو د خلکو ملاتړ او زیات مشروعیت ترلاسه کړي او خپل هیواد په نړیوال سیاست کې د سترو لوبغاړو په کلیکه کې ودروي. رویټرز وایي دا خبرې تر یوه حده مودی ته هم راجع کېږي ځکه هغه هم په نړۍ کې د هند د پیاوړي حضور ملاتړی دی. د چین د کمونست ګوند ورځپاڼې پیپلز ډیلی د هند او چین د ملګرتیا د پراختیا په اړه د غربي هیوادونو د نیت په اړه ویلي چې غالبا زیات غربي هیوادونه دې شراکت ته د شک په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکل شوي دا څرګنده خبره ده چې غربي قدرتونه نه غواړي چې د هند او چین ترمنځ اړیکې زیاتې او دواړه هیوادونه سره نږدې سي ځکه دا کار په آسیا کې د غربي هیوادونو راتلونکي ته ګواښ پېښولی سي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د اورګاډي د پټلیو د جوړولو، د صنعتي پارکونو، د ښاري سیمو د پراختیا او داسې نورو اقتصادي او ټولنیزو پروژو لپاره ګډ کار وکړي څو د ولسمشر شی په وینا د هند او چین ولسونه وغوړېږي. چین په سیمه کې د سولې، ثبات او سوکالۍ د پراختیا لپاره هند ته د همکارۍ ژمنه کړې ده. د چین ولسمشر په داسې حال کې د سیمه ییز امنیت په اړه د همکارۍ خبره کوي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین د فعالیتونو په اړه د نړیوالو اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د هند صدر اعظم نن سهار د چین د خلکو په ستر تالار کې د دې هیواد صدر اعظم لی کیکیانګ سره وکتل او د یو شمېر لویو سوداګرو سره د لیدو لپاره به شانګهای ته ولاړ شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوس به هم د نسیم هاشمي په غږ کې یو سندره واورو.
لیرے کا غم نا جی لے لیرے کا لیرے کا غم نا وجلے سنگ شے میں درتا ولچے بنگڑی لے رکھا تول پما ماک میں درتا ولچے بنگڑی لے رکھا تول پما ماک لے رکھا غم نا جی لے لے رکھا لے رکھا غم نا لے رکھا غم نا جی لے لے رکھا لے رکھا غم نا سنگ شے میں درتا وچی بنگڑی لے رکھا تول پاما ماک میں درتا وچی بنگڑی لے رکھا تول پاما ماک سنگ شے میں درتا ولچے بنگڑی لے رکھا ٹول پما ماک میں درتا ولچے بنگڑی لے رکھا ٹول پما ماک لے رکھا غم نا جی لے لے رکھا لے رکھا غم نا لے رکھا غم نا جی لے لے رکھا لے رکھا غم نا میں درتا ولچے بنگڑی
مشال ریډیو ته وجز د جمعې په ورځ د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د ښوونکو لپاره د اوسېدو د یو شارګوټي د جوړولو کار پیل شو. په دې شارګوټي کې به زرو تنو رسمي ښوونکو ته یوه یوه نمره مځکه ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله خیل په رپورټ کې اورو.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د ښوونکو د کورونو لپاره د ښارګوټي د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دې ښارګوټي کې به د یاد ولایت رسمي ښوونکو ته د ځانګړي کړندود له مخې یوه یوه نمره ځمکه وویشل شي. د جمعې په ورځ د ښوونکو د ښارګوټي د کار د پیل په مراسمو کې د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچي ځاځي رسنیو ته وویل چې په دې ښارګوټي کې به زرو ښوونکو ته نمرې وویشل شي.
دا د پنځه سوه جریبه په شاوخوا کې ښارګوټی دا چې تقریبا زر نمرې به پکې راځي. له دې ښارګوټي سره به مونږ وکولی شو چې پکتیکا ولایت کې چې ډېری معلمین مسلکي نه دي، مونږ ډېری مسلکي معلمین پکتیکا ولایت ته د ښارګوټي په واسطه راجذب کړو او په مکاتبو کې په دندو وګمارو.
د پوهنې رئیس وړاندې وویل چې د پکتیکا هواره ځمکه پراخه ده. دوی به په راتلونکي کې یو شمېر نورو سیمو کې لکه ارګون زون کې هم د ښوونکو لپاره ښارګوټي جوړ کړي. د خون کو د خارګوټي د پرانیستي د مراسمو ګډونوال د ولایت مرستيال عطا الله فضلي ویل چې د خون کو دغه خارګوټي په 1500 جری بزمکه کې د مامورینو د خارګوټي درڅنګ او خارته په نږدې فاصله کې جوړیږي چې د خوانځیو روغتونونو کانالیزاسیون جماعتونو او شنو ساحو ترڅنګ به نورې لازمې اسانتیاوي ولري.
د پوهنې د محترم او جلیله وزارت د انکشافي بودیجې نه به دا خارګوټه جوړیږي په عصري شکل چشنه ساحه کانسیو سیستم د جون مختلف اړتیاوي چې هغه پوره کیږي مسجد شریف سرکونه او نور د جون لومړنۍ ستونزې چې دي هغه پکې حالي وړکتون به ولري لیسه به ولري او دغسې نور سهولتونه.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې یو تن ښوونکي ظفرخان باوري وویل چې د دې خارګوټي په جوړولو سره به په دې ولایت کې د ښوونکو ډېری ستونزې هوارې شي او دوی به په راتلونکي کې زده کوونکو ته لا ښه ښوونه او روزنه ورکړي.
د معرف لخوا د دغه شارک استادانو ته په توضیح کولو سره د استادانو ستونزې به حل شي او دوی به په راتلونکي کې د لا ښه ښوونې ته زړه ښه کړي او دغه د نورو استادانو په روحیه باندې مثبت اغېز لري.
د یادولو وړ ده چې دا په پکتیکا کې لومړنی خارګوټی دی چې د ښاري معیارونو برابر به په دې ولایت کې د ښوونکو لپاره جوړ شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښست. د افغانستان کابینې په هیواد کې د صحت په برخه کې د اسانتیا پراخولو لپاره له اټمي انرژي څخه د استفادې لپاره د قانون مسوده منظور کړې ده. افغان چارواکي وایي د دې قانون هدف یوازې یوازې سوله ییز دی او دوی غواړي چې د ولس په عامه ګټه ترې کار واخلي. یوسف زدران پرې رپورټ لري.
د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د اټومي انرژي څخه د استفادې تصور ډیر ژر په حقیقت بدلیدونکی دی. د اټومي انرژي څخه د استفادې طرحه د چهارشنبه په ورځ د کابینې د تایید وړ وګرځېده، خو په دې اړه یوازې څو نور ګامونه پاتې دي. د افغانستان د عدلي وزیر وایي د قانون دا طرحه د اټومي انرژي څخه د ګټورې استفادې او سوله ییز هدف په مقصد جوړه شوې ده. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې قانون کې غټ ستراتیژیک هدفونه ځای شوي دي، خو ټول لومړی د روغتیا اړوند هستوي پروګرام ژر پیلیدونکی دی. نوموړی د اټومي انرژي تطبیق لوګ دی مدیرۍ سي یو جدي اړتیا ګڼي. ګڼ شمیر افغانان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته سفر کوي، نو ځکه د کابل طبي پوهنتون د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اړتیا درلوده چې دغه قانون ژر پاس شي او په هیواد کې دننه د سرطان ناروغۍ د درملنې مرکزونه فعال شي. دا یو جدي اړتیا وه. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي د ملګرو ملتونو له لورې د اټومي انرژۍ په وسیله د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره د مرکز جوړولو یو شرط د اټومي انرژۍ په برخه کې د قانون شتون ښودل شوی دی. ویل کیږي چې تر راتلونکو دوه اونیو به د قانون دا طرحه ولسي جرګې ته ولیږل شي. د رادیو اکټیو شواګانو څخه د ساتنې د اټومي شواو په وړاندې د چاپیریال پاکوالی او د فاضله موادو کنټرول د اټومي انرژۍ د قانون عمده اهداف ګڼل شوي دي. د قانون له مخې د نړیوالې اټومي انرژۍ د اژانس غړي هیوادونه مکلف دي چې خپل هستوي پروګرامونه د غړو هیوادونو تر څار لاندې مخته یوسي. افغانستان د دې اژانس 155 غړی هیواد دی چې نږدې 60 کاله وړاندې دا غړیتوب خپل کړی دی. له دې سره سره په افغانستان کې د اټومي انرژۍ د سوله ییز استعمال په خاطر هڅې شوي، خو ویل کیږي چې په 1450 هجري کال کې د نړیوال هستوي انرژۍ د اژانس اړیکې له افغانستان سره کمې شوې او وروسته بیا د کورنیو جګړو له امله دا اړیکې بیخي پرې شوې دي. په پرمختللو هیوادونو کې د اټومي انرژۍ څخه په بېلابېلو روغتیایي برخو کې استفاده کیږي او د سرطان په څیر د ځینو ناروغیو په علاج کې تر ټولو ډیره اړتیا احساسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال نږدې 40,000 افغانان په سرطان ناروغۍ اخته کیږي چې شاوخوا 14,000 بیا د همدې ناروغۍ له امله مري.
میډیا او ځوانان
خار لکه پیښور کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي دزک ډېر ورو چې کله فاټه تل لا شو ټل کې مونږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل خال مونږ بالکل هر یو دار شنه خدای من خان دی او د تر القادر دی او نو صاحب ته خبرې په سره خت شي دي.
د مشال رادیو اونې خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
په دې بالکل نه تو غیر جنبدارا
چکیم خلق تا حکومت سپورٹ ورکوی ا د حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنگ ودر دریمی ا بیا بالکل د درنادو دا انقلاب دای دا صدی دا صدی دا خبره کوي
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شي
د مشال ریډیو دا خبرونه وی او یا تاسو د خوشی نوري خبرونه که تاسو په ریډیو واوري خوشا او که درڅخه تیر سي نو په بیا اوریدلې غواړي د مشال ریډیو ویب پاڼې ته ورسی د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته ده www.mashalradio.com هلته تاسو د مشال ریډیو ټول رپورټونه سندري او ویډیوګانې کتلای سي او هم دغه تاسو کولای سي چې په فیسبوک کې د مشال ریډیو ملګری سي مشال ریډیو ولټوي او مشال ریډیو پانه خوشی کوي د مشال ریډیو ټول رپورټونه او خبرونه بس تاسو د فیسبوک پر پانه راځي او سم د خبرونی په پای کې د سمیع الله شمشیر په ځخ کې سندراو
شودن مطرب دی سنگ